سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د انصار وختي د سپتمبر 14 د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او پوری سیمه ده د بارون کو موټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو تورخم په جنوب آسیا کې د تخودو او گاونډیانو ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار ده د تورخم بندر نه ورځې وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخته ورسته وتړل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خانجان علي کوزای وایي د تورخم لار تړل کېدو سوداګرو ته تر دې د مشاو خو $2 میلیون زیان اړولی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه ترانزیتي لار پرانیزي د ملګرو ملتونو د خلرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکیکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسې روانه ده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري لندن پاریس او برلین وای د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوې ستراتیژي موافقه کړې ده دا تګلاره تهران ته د یو نسبی مهلت په خاطر وړاندې شوې د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې لمخې چې واشنگټن په یو اړخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لري شي خو برېټانیا فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران د ژمنتیا د نه نشټوالی په سبب د بندیزونو د ساتلې هوکړې ته ورسېدل ایرانی چارواکو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی د مهسا امینی د مبارګ د نمړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 3 تنه فعالان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي ایرانی چارواکو د مهسا امینی د تلین د لمنځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي دي چې غواړي مظاهرې پیل کړي مهسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې مهسا امینی د ایران د کوردستان ښار د قز اوسیدونکي و چې تهران ته په سفر کې د حجاب د نه رعایت له امله نیول شوی و او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کب نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپل وګړو ستنول چټک کړي ډیری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځو او ماشومان دي بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطي وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم شو تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بر سره واورې چې د تورخم دروازه چې د سهار راهیسې د هر ډول تګ راتګه پر وړاندې خلاصه ده هلته اوس مهال چې کوم خلک له دغې لارې تیر شوي او مالونه یې پېښور څړولي دي له دوی سره مو خبرې کړي دي چې وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو دا به هم را سره واورې چې د کندز د قلعهزار ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د خلک له څه وخت راهیسې په دغه سیمه کې د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو هلمند به هم وشو چې بزګران د خپلو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي
بازار نه وړاندې کو خو بازار نه لري دا سر د ملایان از انو پټې مې وس در نو بجو پر بازار کیږي
نور مطالب همشته ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه د پایل مطلب ته باور شو. دا تورخم دروازه د هر ډول تک را تک پر مخ پرانیستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغې دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ده او ویلي دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت 8 بجې پرانیستل شوه. دا تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته د دې دروازې پرانیستل هم تایید کړی دي. دا دروازه د تیر چهارشنبې په ورځ که ظاهراً د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې د طالب سرتیرو پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته تړل شو. په دې اړه درته راپور لرو چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شرزافیر للیدنی وروسته چې 13 ورځ ناوخته تر سره شو، نن د جمعې په سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شو. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د دروازې پرانیستل تایید کړل. د تورخم دوه اوسیدونکو عظمت الله او حارس ازادي راډیو ته وویل
گیټ اوس بیخي په عادي شکل باندې ان شاء الله خلاص شوی دی. د مسافرو پر مخ باندې هم خلاص دی، خلک پاکستان ته هم لګیا دی اوړي، څوک چې ناروغان چلرل هغوی پاکستان ته روان دي، د پاکستان د اړخه هم افغانستان ته هم غسي مسافر بیرته را روان دي.
موږ نن ډېر زیات خوشاله شو ځکه چې د خلکو پر مخ گیټ خلاص شو، بیرته د خلکو کاروبارونه هم شروع شو. زه خپله په گیټ کې موجود یم، گیټ د مسافرو پر مخ هم خلاص دی او د لارۍ پر مخ هم خلاص دی. د تیر په شان دی گیټ اوس.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی او ویلي دي چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایوي مسول ضیافت خټک هم پرون ناوخته د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پوله سبا له 2 بجو څخه پرانستل کیږي او له خپلو کارکوونکو هیله کړې و چې په خپلو شفټونو کې دندو ته حاضر شي. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه لار راوباسي. د تورخم دروازه 9 ورځې وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 6مه دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې لامل یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې شوې. دغه وسلواله نښته ظاهرا د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د 4 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي و چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په ډیورن کرخه د خلکو د وختو را وختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیان ګوري. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه او وختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو ویلي و چې د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1 میلیون زیان رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د تورخم دروازې لا تړل کېدو وروسته یو شمېر سوداګرو شکایت کړی دی چې دوی ته څه باندې $2 میلیون زیان اوښتی دی. له دې سره جوخت به یو شمېر افغان باغ لرونکي او کروندګر وایي چې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو د نشټوالي سره مخامخ دي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. ورزو سنا کاکړه ته په دې اړه تفصیل راکړي.
د تورخم لارې له شاوخوا لسورزو بندېدو او د لسګونو $1 میلیون په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان باغ لرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي، مېوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې، نو دا سیزونه ټول د مونږ د منځه ځي. نو مونږ هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل مېوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړوخونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوي. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د امین او رفیع الله په نومونو دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي د افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي نه. یو میاشت به دوه میاشت به په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ اتیا فیصده مشکل زمونږ حل کوي.
پام دې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسؤلین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغ لرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان سوداګرو شکایت کړی و چې دوی د سړو خونو د نشټوالي له کبله د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یې سبزیانې او میوجات خوسا شوي دي. بل پلو بیا په هلمند کې بزګران هم غوښتنه کوي چې د دوی د حاصلاتو لپاره باید سړې خونې جوړ شي. ورزو هلمند ته تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې هلمندی بزګران وایي کروندې ثمر ته رسېدلي او بازارونو ته عرضه کوي، خو وایي د دې حاصلات د خلکو تر تقاضا څو برابره زیات دي چې دې چارې د دوی پر کاروبار خورا منفي اغیزې کړي او محصولات یې په پلور نه رسېږي. دا پنځه کلن حبیب الرحمن دی چې د هلمند اوسېدونکي دي او د خپلو سبزیو په پالنه بوخت دي. دی وایي هر سهار چې سبزی بازار ته ویسي نو هغه ډول نه پلورل کېږي لکه څنګه چې اړتیا وي.
زما نوم حبیب الرحمن دی، دغه بزګري کوم. اومې سوداګران کړی دي بازار ته وړاندې کو، خو بازار نه لري. دا سر د ملایان ازانو پر ټیمې وسو در نو بجو پرې په بازار کې شي هغه ګای الته لمبر اسوي خراس خو ګرمیان نیمځي نه خرڅېږي. خو باید
متی الله هم د خپلو کرنیزو محصولاتو د پلور د بازار له پیکوالي شکایت کوي. متی الله د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکي دي او سږ کال په خپلو مځکو د هندوانو پالیز کرلی دي.
زمانه متبلا د دلته جهکان ما بزګرم مش کړل دی و بانجان دی بینډی دی لوبیا دا شپسر واخ ورورندوانې دی شاش کال خود چې اصلي سی وچکلی ده د بازارم نه لري ورور چې بس ما نه مژندوانې یا د کوم حاصلات چې مژ دلته پر دامزو کو باندې واخ هغه د بازار نه لري چې ما نه مشته اونې کې پیدا و کیش پیدا نه لري ما نه چې مژ دلته دغه هزار چخواري په وکاجو د بازار ته ور ودونې ګټه مشته نه کوي نو وچکلی ده چسلی
د هلمند د نږدې کیاسله نه خلګو اقتصاد پر کرهنه او مالداری پوری تړلې دي او اوس مهال پر وچکالی سربیره سوړ بازار هم د دغه ولایت بزګران زیات زیانمن کړي دي. یاد کروندګر د دې ستونزو حل سړی خونی او د کرنیزو توکو لپاره کورني او بهرني مارکیټونه یادوي. بیا هم حبیب الرحمن او متی الله
بل خواهش می دو دولت صدا کو چې مشه بعد سړی خونی جوړی کی زکه چې په ژمي کې چې کم رومیان بنجان حتی بندیم راز از مشه یاد او تاغه سړی خونی کې ساتل هغه خراب پمی هغه کچره مال پر مل باندې راسل ته په مش باندې مثال وسو 1500 غوانی چې پاغه کې 1500 غوانی راکی دلته چې خرسي سر په 1500 غوانی خرسي اومد حکومت غټي نه به پر حکومت باندې د بل چا انسان پروت یم به د بزګرانو غټي
مرد دولت صدا غواړي چې مرته دا خونی جوړی کی چې موږ د خپل حاصلات چې دا ټوله مکمل پښکې وساتو درجه مې پر یو بیا موږ په ژمي کې معنا موږ د مارکیټ ته وړاندې کول ته بیا موږ ته ګټه کی
بل خو دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض هم د بزګرانو ستونزې منی خوای دی هڅې پیل کړي دي څو د بزګرانو ستونزې ورته واری کړي دا فداسیال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تړل کېدو هم افغان بزګران او افغان سوداګر زیات زیانمن کړي دي خو په ټوله کې د بزګرانو وړاندیز دا دی چې دوی ته سړی خونی جوړی سي ترڅو دغه هیواد پر خپل ځان بسیاسي او نورو ګاونډي هیوادونو ته د سبزیو د انتقال موقع برابر نه سي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو په لیبیا کې د وروستۍ اورښتونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شو شمیره تر یو لزر واوخت چارواکي وایي د لزرو تر تم شو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات لا هم دوام لري دلته سره په سټوډیو کې همدا شیبه سلیم محمد صالح د سلی سپتا سټړي مشي کده دغه وروستۍ اورښتونو او طوفانونو په اړه تاسو وروستۍ جزئیات راکړئ
مننه په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ شهر درناته د ملکانو د ننوتلو لو مخه ډاب کړه څو د پلټنې ډلو ته زمينه برابر سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزر ترې تمسو کسانو په سي د پلټنې عملیات پر مخ بوزي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخې د لیبیا ستري مشتې ټولنې پرونو پنځشنبه ویلي چې په درنا کې په دغه ورشتون او طوفان کې د مړو شمیر 1300 ته ورسید ویل سوي په درنا کې لزر نور کسان ترې تمسوي او د دانیل په نوم طوفان 100 نور کسان د لیبیا په نور برخو کې مړه کړي دي د تیرې دوشنبه پر سهار د طبيعي آفت روس له هغه پیښ سو چې تر سخت ورشتون وروسته د مدیترانې په څنګ کې د پراته شهر درنا د اوبو دوه بندونه ونړیدل چې د طوفان شدت نور هم پسې زیات کړ په لیبیا کې چې په تیلو غنی دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ روان دی یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیز واکمن دی که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو دارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرونه وخت ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ته ورته د داخليدو اجازه سته دغه طبيعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمينه برابره کړې حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټي رانغړلې دي پر درنا شر د ختیځ هغه حکومت واکمن دي چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفہ حفتر یې ملاتړ کوي د مرستو لومړی کاروانونه د سه شنبه ماښام طوفان ځپلو سیمو ته ورسېدل او څنګه چې ګڼ پلونه نړیدلي د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیس کې د ورستی طوفان له کبله څه باندې 8340 کسان له خپل اصلي مینو بي ځای سوي دي د دې ترڅنګ د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې نن جمعه د سويس له جنیوا څخه د لیبیا بنغازي ته هغه لوته روانه سو چې د مړو لپاره 15000 خلتي پکې باروي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال په روان 2023 کې ځوان نسل ته ځانګړی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام د طالبانو لخوا پرځول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2009 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هممهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسۍ له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالۍ مموزي چې اوس مهال د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړې ده په دې اړه وایي:
ډیموکراسي دا معنی لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې ډیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر ډیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامني څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه، د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګېدل. ملګرو ملتونو سکل د ډیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پرېکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او په راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
وز په سوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکموالي شکایت کوي. دغه خلک وایي چې دلته د روغتیاي مرکزونه لري خو امکانات پکې نشته. ورزو لسمی تفصیل په راپور کې ورو.
د کندهار نیش د شهر شمال لورته په 145 کیلومتري کې پرتا ولسوالي د خلګې د ژوند د لمرنوي اسانتیا او به برخې دي. دغه ولسوالي اوسیدونکو د نورستندو سره سره د روغتیاي خدماتو څخه به برخې دي او د ټولي ولسوالي په کچه یوازې یو روغتیاي مرکز لري چې د ځای اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د نیش اوسیدونکو ری محمد وایي چې ډول چې لازم ده د یاد ولسوالي اوسیدونکو ته په روغتیاي برخو کې خدمات نه دی وړاندې شوی او دوی اړ دي چې کندهار شهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
اول دغه شاز ما وځي مریض دا کلینیک ته ورغلې ده. دې کلینیک څه نه است جواب کړي ده. دې څه خې ترې څه جواب کړي ده. چیرې څه خې ته کنده ته تللې ما دا نه ولې چې دا د پات څه ژوندې دی ورسو ډاکټران نشته دې ورز دلې بعده بیا بیرته تللې و مې شاله ته چیرې دې ورز دلته چیرې دوه ډاکټران اغل نه زنانه یو زنانه ور سره دی دا چې وسه مې شاده ته دلې وای یو نه کې خوندور ځای جوړ شي ما څه دې خوندې بعده هغه کې نه است دې ورز دلې بیا بیرته تللې بازار ته هم مشکلاتونه خونه دار کم دلاري د سر خرابې درول سوالې پورې د کندهار پورې لري دا یو درمه حساب شنه کې سمسنور ګرځ مریضان په تکلیف یا وډیر خرابې
د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او د طالبانو له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پاملرنه وکړي. د نیش اوسیدونکي محمد سلیم کوچی وایي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله ډېر کله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته مو کلینیک راغلی دی، دغه نه دوا راوي لکه په لاس کې چې راوړي هغه شي پنځه کسه واسي بیا خلاصه شي بیا به چرګام څه زغلي چې یو موټر یا مده وایي چې یو مریض یې تر ولایت رسوي یا تر کندهار رسوي. د کلینیک خو بهتر نه یو موټر غواړي، ته ډېر سخت زور راسته د موټر. نو دا خلک ډېر ست چې 5000 روپۍ نه لري، هغه 5000 د موټر دی الله زپی کړی. تقریبا دا شپږ ورځې تر مخ هم دغه کلینیک ته رالم ول دغه تندې راګه پټاو د جله کندهار په دوه نیم ساعت کې مده لار ورسوي کندهار په دوه نیم ساعت کندهار شي په خانه ته ورسودو کمال تاکسونو چې هغه مریض دغه دی اوسپیا د جوړتیا پراند 5000 شل روپۍ دروازه موټر غواړي او موږ دغه نه درلودې چې بیا موږ دوا فرانی ولې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب د نیش ولسوالۍ د خلکو روغتیایي ستونزې مني او وایي د دې ولسوالۍ لپاره 25 بستریز روغتون منظور سوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل سي.
د درملو د پاره باندې تاسو ته به تر معلومه ده چې د درملو د پاره مهاجزه لسیږي ان شاء الله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیایي مراکزو د پاره دا کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوي په دغه ولسوالۍ د پاره ډی ایچ سی سی پلس منظور شوی دی چې داغه د پاره به ان شاء الله د ټولو ولسوالۍ خدمات به ډیر پښه سي، د خلکو د پاره به خدمات شسوي.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله د سویلي افزې په ټولو لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا پوهنې او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې سوي چې له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت درلود. بل طرف په کندوز کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی د برېښنا مزي له ولسوالۍ تیریږي خو د دوی سیمه ته برق نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د برېښنا درلودل د دوی له ډېرو پخوانیو هیلو څخه شمېرل کېږي خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د پاخ عمر لرونکی عبدالحکیم د قلیزال ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه د خپل دوکان مخ ته پر تخت ناست دی او له چایو ډکه پیاله یې په لاس کې ده. له هغه څخه مې د نوموړي ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ستونزو په اړه وپوښتل. اویا کلن عبدالحکیم راته وویل چې ستونزې خو زیاتې دي مګر دوی برېښنا ته جدي اړتیا لري.
اول کو برق ضرورت داری به ما شوروز بکارست حالا سولر داریم لکی سولر
موک برېښنا ته جدي اړتیا لرو. څوک چې شتمن دي هغوی سولري برېښنا لري خو د خوار او غریب وس نه رسیږي چې سولر واخلي. حکومت باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک له برېښنا څخه برخمن شي.
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په وار وار د برېښنا د نشتوالي ستونزه د تیر نظام له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړې وه او هر ځل له دوی سره ژمنې کېدلې خو په عمل کې نه پیاده کېدلې. د قلیزال د اقتپي بازار یو قومي مشر 50 کلن محمد قربان ترکمن ازادۍ راډیو ته وویل
شهر مشکلات ضروری از برق داره از برق زندگی
د برېښنا نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ په وار وار د برېښنا نشټوالي ستونزې هم د پخوانی حکومت چارواکو سره او هم د اوسنی حکومت له چارواکو سره شریکي کړي دي خو زموږ غږ څوک نه اوري.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن حکمت الله د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې قلیزال ته د برېښنا مزي وغځوي تر څو خلک د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
موږ تل خپلې ستونزې تر چارواکو رسولي دي خو څوک توجه نه کوي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا مزي زموږ پر ولسوالۍ تیر شوي او نور ولایتونو ته برېښنا انتقال شوي خو له بده مرغه موږ له برېښنا څخه محروم یو.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص د خلکو شکایت مني او وایي چې د برېښنا نشتوالي ستونزه یې اړوند چارواکو ته رسولې ده او تمه لري چې ژر ورته رسیدنه وشي.
اما عمده مشکل چې دی په دې ولسوالۍ کې هغه د سړک مشکل دی او بل د کلینیک بل د برق مشکل دی. د برق خبره تویات موږ رسولې او والي صاحب راته ویلي دی چې انشاءالله په روان وخت کې به د برق کارم شروع شي وعده راکړې ده.
د کندز د حوزوي برېښنا د ریاست رئیس ملا محمد نسیم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به قلعهزال ته د برېښنا مزي وغځول شي.
په آینده کې انشاءالله تنها د قلعهزال ولسوالۍ ته نه بلکې پاتې نور ولسوالۍ ته چې د برق شبکه نه لري لکه اقتاش، کلباد او ارچي ولسوالۍ ته د برق شبکې غځولو پلان لرو.
د قلعهزال ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري چې د یاد ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. پر دې سربیره نوموړی ولسوالۍ د بلخ له کلدار او د سمنګان له خلم ولسوالیو سره هم پوله لري.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نن سهار وختي د تورخم لار شل افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او بریستی مده د بارون کوموټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو. تورخم په جنوب آسیا کې د تخنتو او ګاونډیو ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار ده. د تورخم بندر نه ورځي وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنه ختی وروسته تلن شوی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بلوه خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې ویلي دي چې تقاضا په داسې وخت کې په نړۍ کې زیات سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه مخ په وچېدو ده. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پیروي نوې ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلاره تهران ته د یو نسبي مهلت په خاطر وړاندې شوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنگټن په ورخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت، ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 14 یو شمېر بندیزونه لرې کړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې دی ردی د خپلو وګړو ویستل چټک کړي. دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا ملاتړې ښځې او ماشومان دي. د بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت او وسلوالو خطر کم کړي.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نانی زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شئ کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې د ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی شي.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مې خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوښ بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل غوټه کول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبته ویل چې او چلی پرسوار نداری، یعنې همیشه به مانه پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوط وي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځه څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه، اوس خو خپله پانځه ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اتومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اتومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې، یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره، دغه پوښتنه ما ته، ما مور د خدای وبخښي، مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې، په که څه ما بېسواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوی ده کیدای شي اوس وسی نو او رښتیا ما ماز په امید خوړل سوی او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره کسی که دیری خو دو کسی دیری جالب دی آقا داده چی اول من خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیرزه در طالبان حکومت را غلی و لگ لگ آرامی سوی و مچی پانتن تولارو و مگا همیشه در فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وړ خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل دیر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته دا پانتون بس یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک دی، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پانتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کې داسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو همغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي انبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویرې چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسوونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ویل ښه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا مې انداز کې وایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیسی بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي، چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغې سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
اخو وایست. غټه خبر دا ده سروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونو کړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی،
خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر دي، ټول مسائل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ کې. مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9.5 زره سوې، بیا به وایي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفایډ کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه؟ د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل. متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کومه، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کومه. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو پی ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیکم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل. هو پوسم خوانه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي.
ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زه د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه یې زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio